السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د خبری مجلې کې مدرته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو تر څنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو.
د طالبانو تر واک لاندې ولسوالیو کې د اختر رنګونه څه ډول دي؟
اختر د څنګه تیر دی؟ پرون ماته زما مومنان وایي زما بابا موږ د اختر د شی مې غواړو کې نه غواړو. مال زه الله مهربانه ده.
د کونړ په غازی آباد کې جګړه روانه ده او دا به هم واوري چې نوې ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی دی.
خو زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو ځکه لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅیږي.
د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو اسمت څاروانی در اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان سفیر د لور د برمته کېدو په اړه پلټنې په وروستي پړاو کې دي. په ننګرهار کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لږ تر لږه شپاړس تنه مړه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د برمته کېدو او ځورول کېدو په اړه پلټنې په وروستي پړاو کې دي. شاه محمود قریشی نن په ملتان کې د اختر لمانځه وروسته خبري اعلان وکړ. وبل د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل بیان ثبت شوی او پولیسو لټولو هغو ټاکسي چلوونکو سره خبري کړي چې د سفیر لور پکې سپاره شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارز وویل د امنیتي کمرو وسبه ساعت تصویرونه راایستل شوی او له 250 تنو څخه پښتني ګربیشنه شوی دی. د دا هم وویل کله چې تحقیقات بشپړ شول د افغانستان له حکومت سره به شریک کړل شي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د افغانستان د سفیر د لور له برمته کېدو یو مخ انکار کړی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د نامعلومو کسانو له لوري د څو ساعتونو لپاره وتښتول شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماټان له اسلام آباد وایستل. په ننګرهار کې نن په دوو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
د ملکی وګړو یو سراچه موټر چې د جلال آباد خار څخه شیرزاد ولسوالۍ ته ستنېدله د چمتلې په سیمه کې ورپستلل شوي چې سپکې مین چاودنه کړې ده. متاسفانه په دې پیښه کې شپږ کسان چې ملکی وګړي دي مخاور هم پکې دي دا شهیدان شوي دي او یو تن ټپي دی.
له دې چلا د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د یبې کورنۍ څلور غړي پرون چهارشنبه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وشل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې د انګیزې او عاملانو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. په یو بل خبر کې ویل شوي چې په بامیان ولایت کې نامعلومو وسلوالو دوه ملکی وګړي وشل دي. د بامیان امنیه قومندان همایون ایل خانی ازادي رادیو ته وویل دا پیښه تیره شپه د یکاولنګ ولسوالۍ په بغلک دی سرخ کلی کې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشۍ مانۍ په لور د توغندوی وشتل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه د کابل له پروان مینې څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل خو مرشوبلې و نه راوله. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو په څنګ کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د حلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د کابل د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو قمندان وای ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع دا څرګندونه نن میمنی شارته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکی کړی دی.
بلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
هدف سفر مو به ولایت فاریاب.
قومندان شجاع همدارز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولې او د میمنی شهر امنیتي کمربندونه او لومړی کرشي لیدلې دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وايي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوی بلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولای شي. د هغه پریکړه لیک پر اساس چې د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون چهارشنبه نن چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غشتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغو سیمو اوسیدونکو چې روسی پاسپورت لري د روسیې د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په می میاشت کې ویلي و چې د دغو دو سیمو 15,000 اوسیدونکو روسی پاسپورتونه لرلی شي. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلابونو لشته لږه 14 کسان وژلي دي. د دولتي خبري اژانس سینووا د راپور لبخې د هینان په مرکز ژنګژو ښار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیون اوسیدونکي لري په تیرو څو ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او ترمځکې لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. له دې سیمې څخه د یو لکو په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته یوړل شوي دي. او د سوریې د بشري حقونو د سر ډلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوي دي. د ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی همدارس ویلي چې د دې بریت پترس کې د 15 تنو ایران پلوه ملي شو د وشل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریې خبري اژانس سانا هم ویلي د اسرائیل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدلې دي.
مخامنه خبری مجله اوری که غواړي چې دا خبرونه ولولي زموږه ویب پاڼه ته ورشي. راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بریالۍ شي دا به د افغانستان لپاره یو ښه خبر وي. دوی په دوحا کې وروستۍ خبرې هم ګټورې بللي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاوتریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لخکې لخوا غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پر نوښته په خپلې یو خبري غونډه کې وویل
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس شل کاله کېږي چې قرباني ورکوي. د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تېرې شنبې او یک شنبې د ورځې ناسته مثبت ګام بولي خو ټینګار کوي چې د دې شان خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډېر نور څه هم په عمل کې پلي سي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. د دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 20 کلونو کې لاسته راوړنې درلودې او غواړي چې د پرمختګ بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربند ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري ازادي رادیو ته وویل
دا د مونږ تاکید ده، د مونږ تاکید دی او موږ غواړو چې له هر څه نه مخکې مونږ یو دوامدار او سرتاسري اوربند ولرو مګر بلا کوم قید او شرط.
میرمن انوری وای چې که اوربند وسی مذاکرات به په باوري فضا کې تر سره سي. همدارنګه تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. خغلی غنی وویل د خبرې ورته د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله کړی دي. خغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځیدلای دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل خپل تصمیم ونیسي. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د اوربان موضوع د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوه په هوکړه کې واضح شوی ده.
ولا کابل ادارې هم منلی ده چې بین الافغاني مذاکرات پر مخ وړل لپاره د دوه توافقنامه اصل کې د اوربان په اړه ته خبر راغلی ده. دغه باندې ځات بحثونه شوي چې باندې پورا کامل او بشپړ اوربان باندې هغه وخت کې چې کله یو سیاسي تفاهم رامنځته شي دغه نو وروسته به نوی اسلامي حکومت باندې توافق وشي دغه نو وروسته به بیا اوربان کې
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربند غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼ ملکیانو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
نن د لوی اختر دویم ورځ ده. په دې هله چې تاسو هم د اختر د دوه ورځې په خیر سره تیر کړی وي او سبا ورځې هم په خوشحالي سره تیر کړئ. په یو شمیر سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي خلکو سګنۍ اختر څنګه لمنځلې راځو په دې راپور کې جزئیات اورو. پهلندګا زوی
چودري بسیار
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځي دا ورځی خایې د تیر وخترون په پرتله توپیر ولري. یو شمیر خلک د شلو کلونو وروسته د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کول تجربه کوي. دوی د اختر د ورځو به لا بلې کیسې لري. له دوی څخه یو اته درس کلنه سبزی نه ده. هغه د خپل میړه او شپږو ماشومانو سره د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا وای چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز د سرخانونه نیولی او نه هم چندان اختریز تګراتکسته.
کلونه مخکې زمونږ اخترونه ډیر له خوښۍ او ډاکوه. مونږ به ډک اختریز د سرخانونه جوړول. و ډوله میوه به مو خودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړی وو. حتی د اختریزو د سرخانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ میرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونه شو کولای له کور څخه بهر ووځو. اختریزي جامې مو نه دي جوړې کړې. موږ هیڅ نه شو پوچې اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي. نه اختریز د سرخان درو، نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خوشنۍ تیر کړه، نن هم.
د سبزینې په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنگ او خوند نه لري. پنځه دېرش کلن صدیق الله د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دای وای
اختر د څنګه تیر کړم؟ د پرون ماته زما مومنان وای وای زما بابا موږ د اختر د شی مې غواړو کې نه غواړو. زما زوی الله مې ربانه دی، خدای دې دې غټ، خدای دې موږ ته شته سره راکړل. هیڅ پر دنیا دې چا ما د کې نه لرښنه نه دی.
خو د ځینو لپاره خای د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې دا اختر د نورو اخترونو په پرتله ډیر توپیرونه لري. د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
موږ په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتی کلیوالي ژوندونه دي، یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته، ځکه چې یو د بل د کلي سره مړی ژوندی تر کېنات ټکالې میمونۍ د شان دي. او ځکه دو خطر مې دا وی چې څوک په ټکرې کې هم سي، په جوابو کې هم سي، چادرې کې هم سي، محرم ورسره وي. خیر افتومات ډېر ښه دی، عیدونه ښه ډېر ښه دي، میمونۍ دي، د هېچ کارې دي. په نوبت باندې کوه مثلا ښځې علایده وي، نرینه علایده وي، ماشومان ته مثلا ډېر ښه دي، میوې وي، میوه هم دي، درې رقم اخیستل کېږي، غټانو ته یو رقم، ځوانانو ته بل رقم.
د افغانستان په یوه بله برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د طالبانو تر سیوري لاندې د اختر لومړۍ ورځ ونمانځله. خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمرې ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي که څه هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي، خو خوشاله اختر یې درلود.
خلکو د اختر لمونځ وکړ، قرباني هم وکړې، دیو بل کورون د لاړل، خلکو د خپل خپلوانو سره لیده کاته وکړل. دلته په اطرافو کې هیڅ کومه خبره نسته، د خلکو ځورول هم نسته، مګر دننه په شهر کې خلک اندېښمن دي. ډیر خلک لشار نه راووتل او اطراف ته راغلل چې دا کار د اطراف خلک اندیشمن
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وځه سوی او خلک په خواندي چاپیریال کې اختر تیروي. د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیری ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري، هغه ایده چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوی ده.
پر دې سربیره غزنی هم چې یو وخت په اخترونو کې د میلو ګرم مرکز وو، د ولسوالۍ ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې هم خلک خوادي خوتلله او میلې او د غراس پارټي کولې، خو سکه کال دی وای چې اختر به خوند او کم رنگ دی.
اختر خو په غزنی کې په میلا ځایونو کې د خلکو سګنې کم رنگ ګڼګونه. حکیم سنای پارک چې دلته به په نور اخترونو کې د خلکو زیاته ګڼګونه و، دلته به د اختر لومړی ورځې حتی تر یوې اونۍ پورې میلې، هګۍ جنګېدل، غېږ نیول او اتڼونه روان وي. خوسه کال د خلکو ترغاک د مرغان شور په کې زیات دی. د دغه پارک په چمنونو کې د نورو کلونو په پرتله ډیر کم کسان لیدل کیږي چې ډیرای برخه ماشومان دي، خو ځینې ځوانان هم تر سترګو کیږي. دغه پارک تقریبا د جګړې کرخه ده چې یو لوریته طالبان او بل لوریته سرتیری ګوته په ماشا ولاړ دي، خو کله کله د یو بل پر وړاندې ماشې ته زور هم ورکوي. نقیب الله دغه پارک ته خپل دوه ماشومان سره راغلی. دای وای سکل خلک ویره محسوسوي، نو ځکه میلا ځایونه ته نه ځي.
دلته خو تاسو وینئ مثال د پارک وی خو تاسو کړ دي، د بل خو ته طالبان دي، د جګړې له کبله دلته پارک ډیر خلک څوک نس راغلي، ډیر ویری.
میرویس یو بل ځوان دی او دغه پارک ته له څو نورو ملګرو سره یو ځای راغلی دی. دای هم وای د جګړو او بریدونو لامل دلته وس خلک زیات نه راځي. د دې خبره چې سولې او اوربان ته زیات خلک خوشاله و، خو له بده مرغه چې ارمانونه یې خاورې سول. میرویس وای د دوهې ورستې ناسته ډیره بې معنا پای ته ورسیده، دوی زیات نه هیلې کړل.
دلته حکیم سنای فرق راغلی ما نور وخت به دغه فرق تر کلو تقریبا خرش به خلک به دلته ډیر میلې به اتړونه به اوس هغه میلې و اتړونه اوس نسته. اوس خلک د جنگ لویری سی حوازی دی و هم د سی سکوت کیږي، ولایت سکوت کیږي، جنگ د ټکاده نو هم دی وجه باندې څوک فرق ته ناراضی، خو به ډیر خرش ودلی.
دا په داسې حال کې چې تقریبا تر اختر لاس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په کمربندي پوستو بریدونه وکړل او دغه کمربندي مات کړ، چې له هغه وروسته دغه وسلوال د ښار څنډو ته ورسېدل. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه یې ګامونه پورته کړي دي. د غزنی ولایت امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد وایي د ولسونو د خوندیتوب په موخه یې د لوی اختر لپاره یو ځانګړی او ګډ پلان جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي خلک دې ډاډ لری چې موږ به په پوره ژمنتیا قوت او ایمانداری د خلکو ساتنه کوو.
ملي امنیت پکې شامل دی، هم ملي پولیس پکې شامل دی، هم ملي اردو، هم کومندو ځواکونه چې دغه ملي امنیت ځواکونه حمایت کوي پکې دي. دغه ځنګړی پلان چې هغه د شهر په اطراف کې دی، هغه مسجدونه دي، هغه د ملي ځایونه دي، هغه د خلکو د لپاره د تفریح ځایونه دي. ان شاء الله دا به امن وي او زموږ پولیس او زموږ ملي امنیت ځواکونه به څلوري ساعته د خلکو په خدمت کې وي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوه اونیو څخه د غزنی ښار په څنډو کې ډیر وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت په وخت جګړې کیږي.
د افغانستان چارواکي هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو لوټل ورسته لویدوزه هیوادونو سره اړیکې ټینګې وساتي. په همدې هدف نن د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب انګلستان ته ولاړ. تفصیل په دې راپور کې اورو.
لو افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت خپل هڅې تیزی کړې دي. افغان حکومت وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله مهم نن د چهارشنبه په ورځ لندن ته ولاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره به پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي. افغانستان د دوه ورځنی سفر ته پته مده ترڅو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې د بریتانیا همکارۍ زیات شي. د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر د وخان منپال
هواد ملي امنیت صلاحکار ډاکټر عبدالله محب د انګلستان د حکومت له سیاسي او امنیتي رهبرۍ سره د لیدنې په هدف نن سهار دغه هیواد ته سفر وکړ. ښاغلی محیبه په دې سفر کې د انګلستان د چارواکو سره پر مختلفو موضوعاتو بحث او خبرې ولري او دا سفر د دوو ورځو لپاره دی.
ښاغلی محیب درې اونۍ وړاندې روسیې ته هم سفر کړی و چې د ګډو ګټو او د افغانستان په سولې او امنیت کې د دغه هیواد د رول په اړه یې له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه له روسیې وروسته قزاقستان هیواد ته هم سفر وکړ او له دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. برېټانیا ته د ښاغلی محیب د سفر سربېره ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان لوی درسیز ولی محمد احمدزی هم هند ته سفر وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د افغانستان لوی درسیز راتلونکي سیشن با نوی ډیلی ته سفر وکړي تر څو له هندي چارواکو سره د هند پوځي همکاریو او په افغانستان کې د نامنیو د زیاتیدو په اړه خبرې وکړي. ولی محمد احمدزی بل خپل هندي سیال جنرال منوج مکین نرونی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وویني. افغان حکومت هیله لري چې دغه سفر به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره پایله ولري. د وخان منفال هند ته د افغانستان د سفر په اړه توضیحات ورنکړل خو وی ویل چې نوې ډیلی د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او کابل تمه لري چې هند د سولې خبرو او د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي.
هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی، موږ له تروریزم سره د مبارزې ګډ موقف او دریز لرو او په اقتصادي او امنیتي برخه کې یو له بل سره همکاري لرو.
په افغانستان کې د سولې خبرو په ټپه درېدو او د جګړې ډګر په ګرمېدلو سره دغه هیواد اوس د سولې خبرو پال کولو او د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز کولو کې له بل هر وخت زیات د سیمایز او نړیوال همکارۍ ته سترګي په لاره دي.
افغان چارواکي برېټانیا او دغه راز هند ته دا سفرونه داسې مهال کوي چې په کور دننه په اکثرو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د کونړ په غازی آباد کې هم جګړه روانه ده او ځایي چارواکي او ولسي استازي وایي چې د ملي اردو یوه هډه هم طالبانو نیولې ده.
د کونړ ولایت شورا غړي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته ویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په جلالا کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتی مسول چې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته ومنل چې یاد مرکز ته نن سهار 4 بجې وسلوال طالبان ننوتې دي او مرکزی نیولې دي. په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلی لیوا د مطبوعاتو د دفتر مسول شاهد الله صاحبه به وای په جلالا کې خپل کنډک سره اړیکې پرې شوې او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلالا د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د روانې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. دا یادونه ورده چې له تیرې یوې نیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلالا بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړې او همدارازې د یادې ولسوالۍ ترڅنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم بند کړې چې له امله د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو درملو کمی او نور ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اخترېزو راپورونو په لړ کې اوس درته دا لرو چې په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري دودیزو لاسي خامکي غاړو بازار سوړ کړی دی.
فرشتہ د کندهار شهر اوسیدونکو ده. دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کندهاري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي خلک لاسي غاړي نه رانيسي، ځکه د ماشيني غاړو بې کښته دي خو د لاسي غاړو بې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانیسي. لاسي غاړي ګران هم دي، نو ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅیږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېری میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی خو د لاسی غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړي رانیسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلیفون رقم پر کوم ارسمه کیږي چار پنځه شبه سیزه بس پر پښیست موږ خپل ماشینی نه لږ موږ ټول لاسی د عمل کړی د لاسی غاړو یا لاسی غاړو خو ته خپل ځان خپل ځای لري هغه ډیر وخت د کندهار ثبت دوه دي خلک یې اغوند ماشینی غاړ په دې باندې کوم تاثیر نه ساتي ولا د ډیر وخت دی غاړ خو موږ داس کوڅه چکران اور بیا موږ شو سرکو هغه سره موږ شو سبي سرکو خامه کونه کې اقتصادي وضعیت یې موږ سر سره نیش دا واس کندهار شانه ولسوالۍ کېم سایلمن تم چې ګورم شه درغی دا نو ته داینل ملموجه وی تر کو هغه له سنور تر کو ادار کوم دی
د ماشینی غاړو د یو کمپنی مشر رازیه حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسی غاړو اغیس کړي د دې په وینا دغه غاړي په لاندې وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅیږي خو په خبره اوس هم لاسی غاړو خپل ارزښت ساتلی دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکی غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي هغه مجبور دي چې ماشینی غاړي رانیسي ځکه دغه غاړي لا 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د دې غیب خبره د یوې لاسی غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتې پورې وخت ونیسي چې قیامت یې له 1000 افغانۍ تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي خو ماشینی غاړي کولای سي په څلورو ساعتونو کې جوړ شي.
یک فرد که واقعا علاقمند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري موږ کولای سول اتو تر شلو ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسی غاړو په پرتله لس تر شل برابر ټیټ دی یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي خو د یوې لاسی غاړې بیه له 100 تر 1000 افغانۍ پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د شزو مشهور لاسی صنایع دي د خوشی په ورځو په ځنګړې توګه اخترونه کې ډیر غوسل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د شزو لپاره روغتیاي ستونزې هم پیدا کوي په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
د دغه خبری مجلې د پاشې بوته نګدې یو رسای راپور دار اخلو چې د نورستان په غنو سیمو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او سړکونه ویجاړ کړي دي.
د نورستان دواب ولسوالۍ کې 13 ورځ ماسپخین محل د شدید او تیز باران لامل سیلابونه راوتلي چې د خلکو په خبره باغونه کورونه او زیاتې کرهنې ځمکې ویجاړې کړې دي. د سیمې یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل
یو ناڅاپي او عجیب باران شو چې بیخي په عمر کې مونږ لیدلې نه وو. هغه تقریبا یعنی د سیونه شاته 50 کالن او 60 کالن او 30 کالن وو چې دلته ولاړ وي اغام جوړ بس یو زمونږ کور مکمل له منځه لاړ.
د دواب ولسوالۍ یو بل وسیدونکی جلال الدین وای سیلاب ډېرې لارې ورته تخریب کړي او د موټرو لټګې وستلې دي. د نورستان چارواکي هم وایي چې د دواب ولسوالۍ سربیره په واما او مرکز پارون کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي سرکونه تخریب کړي چې بیا رغولو لپاره اړینې مرستې په کار دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې د ورشته او رختونو لامل د ډیرو خلکو کورونه ویجاړ شوی سرکونه ډیر زیات تخریب کړي دي هم په مرکز پارون کې هم په وامول سوالي کې دوابل سوالي کې نورګرام سوالي کې او په نورو سوالیو کې خلکو ته هم مالی نقصانونه رسیدلې. سرکونه په اکثرو ځایو کې بارانونو د سیلابونو لامل تخریب شوی دي چې عاجل ترمیم ته ضرورت لري.
شاوخوا دو میشتکیږي چې دوا به منډول ولسوالي وسلوالو طالبان نیولي او همدارز د نورګرام ولسوالۍ د محاصرې لاندې ده. د خلکو په خبره چې په لغمان کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمن جګړو پرې لوی لار هم بند کړی ده. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې لوی دیز نورستان ته غزیدلې لار دی له هر ډول معاني او پاک کړي څو پرې دوی تګ راتګ وکړي او دوی تمرستې پرې راورسیږي.
په همدې راپور سره د دغه ماخمنۍ خبری مجلې د پایشي بوته ورسیدو په کابل کې شپږ نیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې زما همکار جاوید نعیمی ستاسو کوربه دی.